په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي. لومړی د خبرونو سرټکی په چرسده کې یو پولیس وژل شوی او دوه زخمیان دي. د بلوچستان په اړه په یو سیمینار کې سیاستوال د پاکستان پر ریاست غږ کړی چې د بلوچستانو مسایل حل کړي. اوکران یو ځل بیا د روس سره د جګړې لپاره له غربي هیوادونو جرمني ټینکونه غوښتي. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په چرسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د چرسده پولیسو مشر سوهیل خالد د جنوري په 28مه رسنیو ته په لیګل یو ویډیو بیان کې ویل چې موټر سایکل سپرو وسلوالو ماخام محل پر زرداد ډیرې چک پوسټ پر څوکۍ ولاړو پولیسو باندې حمله وکړه او دغه مرګ ژوبلې واړول.
دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتار ډزې په پولیس وکړي چې دا غې نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډزو هم د هغه یو کس ژوبل شوی دي چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا رسنیو ته په لګلې خبر پاڼه کې د دې برید ذمہواري منل شوې ده او ادعا شوې چې د پولیسو وسلې هم د دوی کسانو د ځان سره وړي دي. د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ کړی چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره دی د بلوچستانو د جبري غیبولو لړۍ ودروي. د جنوري په 28مه په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایلاګ په نامه شوې غونډه کې پخواني وزیر اعظم او د اوسني حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسي وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لا درک کیږي. د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ وویل چې په بیا بیا یې غوښتنه کړې چې په بیلابیلو شکونو نیول شوي کسان دي د غیبولو په ځای عدالت ته وړاندې شي، خو په وینا یې چې چای غږ نه دی اوریدلی. د لادرکه خلکو مدلو لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې وړاندې کړو معلوماتو کې ویلي وو چې دوی سره له 9133 جبري لادرکه کسانو څخه د 3143 کیسونه حل شوي او هغوی کورونو ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت وایي په تیرو څلورو کلونو کې 240 خبریالان وژل شوي دي، په دوی کې 45 په پنجاب، 13 په خیبر پختونخوا، 11 په سند او 3 په بلوچستان کې دي. دا معلومات د تیر جمعې په ورځ د پارلماني چارو وزیر جاوید عباسي د قومي اسمبلی وی کمیټې ته ورکړی دي. د دې کمیټې غړي د جماعت اسلامي او سینیټر مشتاق احمد خان د جنوري په 28مه مشال رډیو ته ویل چې پر حکومت د خبریالان د خوندي ساتلو غږ کوي. د سینیټ د خبر پاڼې تر مخه مرتضی جاوید عباسي سینیټرانو ته ډاډ ورکړی چې حکومت به د خبریالانو د امنیت او د رسنیو ازادۍ لپاره ټینګ ګامونه اخلي. د خبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وایي د صوبې امنیت او د شفاف راتلونکو ټاکنو کولې په ترجیحاتو کې شامل دي. د هغه دفتر د جنوري په 28مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې اعظم خان د خلیل ورزي د وزیر اعلی په توګه کار پیل کړ. نوموړی تیر هفته د اپوزیشن او تحریک انصاف حکومت لخوا تر سلام مشورې وروسته د دندې ته نومول شو. تحریک انصاف تیرونه د خبر پښتونخوا اسمبلی ماته کړې وه. د پاکستان بشر حقوقو کمیشن د ناموسي رسالت په قانون کې پر تازه بدلونونو اندېښنه ښوولې ده. د کمیشن د جنوري په 28مه په ټوټر خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې قانون کې د مذهب سپکاوي تورونو کسانو ته سزا له 3 کلونو څخه عمر قید ته زیاته شوې او جرم یې هم د ضمانت وړ نه دی بللې. د کمیشن په وینا دا بدلونونه د پاکستان له آئین او بشري حقوقو سرغړونه ده او ممکن ده چې تر پخوا لا زیات د مذهبي لګکیو په خلاف د دروغو په بنیاد مقدمو جوړولو لپاره وکاریږي. د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 18مه په ناموسي رسالت قانون کې دغه بدلونونه منظور کړي وو. د اوکراین پوز د جنوري په 28مه د دې هیواد په ختیځ کې په داسې حال کې د سختو جګړو رپورټونه ورکړي چې په روسي ځواکونو د یو کلی د نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د غرب لخوا د ټینکونو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه ویلي چې یوه پریکړه باید زر تر زره وشي. د اوکراین لخوا له غربي هیوادونو په بیا بیا دا غوښتنه کیږي چې د جرمني لیوپرډ 2 ټینکونه دي ورولېږي، خو جرمني تر اوسه دا کار نه دی کړی. د امریکې د ملي امنیت وین جان کیربی د جنوري په 16 امریکا غږ سره په مرکه کې ویلی وو چې واشنگټن له هیوادونو غواړي چې اوکراین سره د خپل وسې مطابق مرسته وشي، خو هغه زیاته کړي چې د لیوپرد 2 ټینکونو لیږلو پرېکړه په جرمني پورې اړه لري. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر گواخ نه اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. بیگا په 400 کې د پولیسو پر یوې پوستې په وسلوال برید کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه زخمیان شوي دي. د چارو شنونکو په خیبر پختونخوا کې د نامنې پیښو زیاتېدو عمدل عمل د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ نه همکاري په ګوته کوي.
طالبان په ټولو صوبو کې خوارو شو. دوی به خبردار چې د مرکز او د صوبې ترمنځ تعاون نشته، رابطه نشته.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پرون په کوټه کې په غونډه کې په بلوچستان کې د جبري لادرکیو په سیاست کې د پوز د مبینه لاسوهنې په څیر موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. د پاکستان په سرحد کې بیا د جماعت اسلامي یو غړي مشتاق احمد په تیرو څلورو کلونو کې په دې هیواد کې د خبریالانو د وژنې پر پیښو اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د خبریالانو د اتحادیې او مشر وایي د خبریالانو پر وړاندې د تشدد او د هغوی د وژنې پیښې به هله ختمیږي چې ریاست او هم خبریالان خپل ذمہواری وپیژني.
اسټابلیشمنت ذمہداری دي چې هغه د حالات جوړ کی چې دلته فری میډیا ای بیا زموږ کار دي چې موږ ریسپانسیبل میډیا سو.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ته راشو. په خیبر پختونخوا کې د نامنایو په دوام په 400 کې پر پولیسو حمله شوې ده. چارواکي وایي پولیس پرې وی پوسټي ولاړول شي برید ور باندې شوی دی. په برید کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. تیر کال نیمای راهیسې په پاکستان په تیره په خیبر پختونخوا کې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. له دې بریدونو څخه د ډیرو هغو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منی، خو د 400 د پرونی برید مسولیت لا چا نه دی منلی. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د 400 د پولیسو مشر سهیل خالد خان د شپې ناوخته خپل ویډیو بیان کې وویل چې بیګا ماخام خوښه 15 بجې د نیست پولیس سټېشن حدود ډیر زردات پولیس چک پوسټ باندې موټر سایکل سورو وسلوالو ډزې وکړې چې په لوټه ولړ پولیس والا یې پنه خکړل چې په کې یو پولیس والا مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا یو بریدګر هم دوی ژوبل کړل دي خو تښتېدل دي.
دہشت گرد ایک موٹر سائیکل پر آئے ہیں اور
دا ترہگر پا موٹر سائیکل باندھے راغلی وو او ناتا رڈر زے پا پولیس وکڑے چہ دھاگے نا زمونگ یو کس شہید شوی او دو نور جوبل دی چہ اس اسپتال کی دی او علاج روان دی. باقی دا پولیس پڑا زو ہم دھاگوی یو کس جوبل شوی دی چہ دزان سرے وڑل دی. دھاگا ہم او پالاقہ کے ہم لٹونی عملیات روان دی
اور علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری.
نوموړو اجازه کړه چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی هلې ځلې روانې دي او په پولیسو او تاڼو په شمول یو شمېر ترهګرې پیښو کې ککړ کسان یې نیولې هم دي او سیر معلوم کړی دي او ډېر ژر به میډیا ته مخامخ کړي. ژوبل تنان د 400 او لیډي ریډینګ روغتون ته وړل شي وو او درملنې روانه ده. په دې ورستو کې د حکومت لخوا د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو له ناکامۍ ورستو د ترهګرې بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او قبایلي ضلعو نه علاوه د صوبې نورو برخو او ښارونو او کلیوالو سیمو کې هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې دا بریدونه ولې سوا شوي دي، پېښور کې خبریال او شنونکي شمشاهد مشال لیډو ته وایي.
اچھا، خبرې شروع ډېر وخت نه وي، په مئی کې پکې مور بند شو او بیا دغې نه وروسته په اګست کې چې کوم طالبان راغلي وو هغه واپس د مټې نه ختلي دي، خو هغه دلته کې ځای په ځای خوارې شوی دی. یو خدای دغه خبر اترونه فائدہ اوچته کړه او په ټوله صوبه کې خوارو شو. دوی به خبردار چې د مرکز او د صوبې ترمنځ تر اوسه پورې تعاون نشته، رابطه نشته. نو دا غینه طالبان فائدہ اوچته.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د یادې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان وسلوال لړل منل دا او وايي د پولیس وسلې هم د ځان سره وړل دا. په دې ورستو کې د حکومت سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو په خیبر پښتونخوا کې تر هغه پیښې ور بیا سیوا شوې دي او زیاتره پکې د پولیس یا فوج کسان په نخ کیږي. دا خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي اي اي جي محمد علي باباخیل دا 13 دسمبر په 23 مطبوعاتو ته ویلي وو چې تیر کال په صوبه کې 200 وسلوالې وجلې دي او په دغه جګړه کې د دوی 113 پولیس پولیس هم وجل شوی او یو سل اولس جوبل شوی دی دوی زیاته کړه چې دغه کال کې اته سوا شپک هغه وسوال هم نیول شوی چې د بدم نه تر هغه او هدفي وجنه پیخو کې ککړ وو. بلخو د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم پرون د جنوري په 28مه سوګند پورته کول ورسته ویل چې د دوی لمړیتوب په صوبه کې بګرانه قابو موندل او امنامن خکول وی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 2013 14,500 او 15,115 کیلو هرتز. دا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2013 15,115 او 10,880 کیلو هرتز.
د پاکستان ځینو سیاستوالو په کوټه کې شوې غونډه کې د جبري له درکیو په سیاست کې د پوز د مبینه لاسوهنې او جمهوریت کمزوریدو په اړه خبرې کړې دي. د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، بلوچستان نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو مشرانو سیاستوالو په دې غونډه کې ګډون درلود. ویناوالو وویل چې تر څو پارلمان به اختیار نه شي او له پوځ څخه د حساب کتاب میکانیزم موجود نه وي، تر هغې به پاکستان له نامنه خراب اقتصاد او نورو یو شمېر مسایلو کړیږي. بشیر ګواخ د دې غونډې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ وکړ چې په رښتینې توګه دې له سیاسته د پوځ لاس لري او په ترجیحي بنیادونو د بلوچستانو مسایل حل کړي. د جنوري پر 28مه په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایلاګ په نوم شوې غونډه کې پخوانی وزیر اعظم او د اوسنی حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لا درکه کیږي.
معمول کې حالات نه دي،
معمول حالات نه دي، موږ ټولو حکومتونه کړي دي، نو ځکه موږ ټول ملامت یو. د نړۍ په ډورو هیوادونو کې ترهګري وشي خو خلک په زور نه غیبیږي. په 28مه پیړۍ کې د خپل وګړو غیبول زموږ لپاره د شرم خبره ده. که پاکستان په خپل آئین کې لیکلي انساني حقونه خپل وګړو ته نشي ورکولی، نو نه پوهېږم د آئین کومه حصه ورته ورکړی شو. دا غونډه د پاکستان پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون، بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل او ځینو نورو لخوا د هغو کانفرنسونو لړۍ ده چې وایي په هر صوبه کې به یې کوي. د دوی په خبره کوشش یې دی چې ټول سیاستوال د امنیتي، اقتصادي او بشري حقونو اړوند مسایلو د حل لپاره سره یو ځای کړي. د غونډې کوربا د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ګوند یو مشر لشکری خان رئیسانی ادعا وکړه چې په پاکستان کې د مخ پر ځوړ جمهوریت سبب په حکومت کې د پوځ لاسوهنه ده. هغه زیاته کړه چې دا مسله تر ټولو په بلوچستان صوبه کې ډېره ښکاري. دوی موږ په داسې یو ریاست کې اوسیږو چې فرضي دښمنان یې جوړ کړي دي. کله یې شیا د سنی سره جنګولې دي، کله یې پښتانه د بلوچانو سره. موږ ټول په یوه او بله طریقه ویرولو سره روان ساتي. راځئ چې دغه قوتونو ته دا پیغام ورکړو چې په سیاسي، حکومتي او انتظامی معاملاتو کې مداخله مکوي. د پاکستان پوځ هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. په بیلابیل وختونو کې ویاندان ویلي چې حکومتونه نه چلوي، بلکې یوازې ورسره د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپلې دندې د ختمېدو په وینا کې ویلي وو چې پخوا چې هر څنګه وو خو اوس پوځ په سیاست کې ګوتې نه وهي. خو رئیسانی وویل چې که پوځ اوس رښتیا هم نیوټرل یا غیر جانبداره شوی، نو باید د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې پوځ پخوا ولې غیر جانبداره نه وو. په غونډه کې د پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر مصطفی کوکر، د جماعت اسلامي یو مشر عطا الرحمن او ځینو نورو هم ورته خبرې وکړي او پر سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د غیر جمهوري قوتونو پر ضد په کلکه ودرېږي. کوکر وویل چې په سیاست کې د پوځ لاسوهنه، د جبري ترې تمولو دوام او د پارلمان کمزوري د دې هېواد د بقا په اړه پوښتنې راپورته کوي. دی وایي نه په دې ملک کې جمهوریت شته او نه هم انساني حقونه. د پاکستان د جوړېدو له لومړۍ ورځې دا فیصله شوې وه چې دلته به جمهوریت ودې ته نه پرېښودل کیږي. موږ هغو میندو ته هیڅ جواب نه لرو چې بچي اول غیب او بیا په زندانونو کې واچول شي. خبره دا ده چې موږ هیڅ داسې مقاله لاسه نه ده ورکړې
چې د دې ملک وګړي له دې ملک د لری ساتلو کوخ پکې نیو شوې. کومک په سیاست کې د اسټابلیشمنت مداخله بند نه کړه نو یقین وکړي چې بیا به موږ سره وخت نه وي. د کوټې په دې کانفرنس کې ډیرو ویناوالو د جبري لادرکیو مسله راپورته کړه. د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ هم په دې غونډه کې خبرې وکړې. هغه تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ځواکونه لومړی په جبري توګه خلک غیب او بیا یې په داسې زندانونو کې واچي چې خپلوانو ته یې هیڅ معلومات نه ورکوي.
هم بار بار یہی مطالبہ کر رہا ہے
دی وای مونږ بیا بیا دا غوښتنه کړې چې کزمو خلک د ریاست په زود کوم کار کې خپل وی نو تاسو عدالتونو ته راولای که پنسی هم ورکړي مونږ په اعتراض نه لرو که څرګنده مقدمه کې سزا ورکړي نو مونږ به پیغمجن نشو
غم نه یوګا
د لادرک خلکو مندل لپاره د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو کمیشنونه جوړ کړی دي په وفاقي کچا په 2021 کال کې جوړ شوی خپلواک کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې وړاندې کړی ریپورت کې ویل چې دوی سره د 9133 جبري لادرک کسانو نمونه ثبت دي. د ریپورت تر مخه په دوی کې 3343 خپل کورونو ته ستنه کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال په اسلام آباد کې بي غونډې ته په وینا کې ویلو چې د لادرک خلکو مسله حلول غواړي او د دې لپاره د وفاقي کابینه او پارلمان یو شریکه کمیټه جوړه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان سینټ په ورستای غونډه کې په هیواد کې خبریالانو ته د ورپېښو چیلنجونو ذکر شو او اندېښنو خول شو چې هغوی ولې زورول وژل کیږي. د جنورۍ پر 6 په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وویل په تیرو 4 کلونو کې په پاکستان کې د 240 خبریالانو وژنه د ډېرې اندېښنې وړ خبر ده. نوموړي زیاته کړه په کار ده خبریالانو ته تحفظ ورکړل شي او دا معلومه شي باید چې دوی څوک دي چې دوی وژني. په پاکستان کې پخوانیو حکومتونو او هم اوسنی هغه وایي چې د خبریالانو ژوند خوندي کولو ته ژمن دي. زمونږ همکاري ملیحې عملزاده په دې رپورټ کې د خبریالانو تحفظ موضوع څېړلې ده. تفصیلي اورو.
د جنوري په 6 په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او ورته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث وشو. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په غونډه کې ویل چې د وژل شو خبریالانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړ چې په 13 کلونو کې په پاکستان کې 240 خبریالان وژل شوي دي. سینیټر مشتاق احمد ویل چې په پاکستان کې خبریالان ځکه له خطر سره مخامخ دي چې قاتلان او حمله کوونکي یې بې له سزا ګرځي. نوموړي د حامد میر او نورو هغو خبریالانو ذکر وکړ چې دغه په وینا کور باندې برید کوونکي یې نیول شوي وي. نو خبریال ارشد شریف په نه وژل کېدو. مشتاق احمد د جنوري په 21 مشال ریډیو تویل د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د ریاست ته او زیات اکړه په غونډه کې پر دې اتفاق شو چې د خبریالانو د تحفظ پاړه باید یو غډه کمیټه جوړه کړل شي سو دا معلومه شي چې خبریالان څوک او ولې وژني.
په دې 2 کلو کې تقریبا 20 کیسونو کې خود سر نه گرفتاری نه شوی د قاتلانو. او ما په دې موقع باندې وایم چې پاکستان صحافیانو ژوند ته ډېر شدید قسمه خطرات دي د سټیټ انسټیټیوشنز طرف نه اوم او د نان سټیټ اکټرز د طرف نه اوم. ارشد شریف ځکه قتل شو چې صحافیان خلک قتلې وجنی او حکومت وزیر دا اقرار وکړ چې اوم دغه سي دا څنګه چې زوایم ما دا مطالبه وکړه چې صحافی تنظیمونو پارلمنټریانز او د حکومت مشترکه یو داسې کمیټه په کار دي چې پاکي کې موږ پته ولګو چې دا چا وجلی آینده صحافیانو
پاکستانی خبریال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینا نایروبی کې وژل شوی. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 23 ترغی وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې په امنیتي پوسټه موټرو نه درو. د پولیسو په وینا دوی د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټونو چې ارشد شریف د شناخت غلطۍ له وجې ورڅخه وژل شو. تر پیښې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف ته ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نورو مخکخه سیاستوالانو د ارشد شریف مړینه یو هدفي وژنه بللې او ویلي دي چې هغه د سازش په نتیجه کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی اتحادیه فدرل یونین اف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري په یويشتمه مشال ریډیو تویل په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې خبريالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او وخت په وخت په بیلابلو پیښو کې وژل کیږي. نو موډي ویل په کار د په هیواد کې د رسنو د آزادې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
بلوچستان کې سپیشلیست صحافیان چې دی هغه په ټارګټ کلینګ کې وزل شوی لاس دولس کسات بم بلاست دی کراس فایرینګ دی په هغه کې وزل دي لاس دولس ورلس صحافیان لې دي چې دوی دغه معلوم نه دي چې په ظاهر یو واقع شوی دی مګر استاچش ور صحافیان چې راغلي دي نو خبر دي چې دا ماده پر مسله مسائل ستا مګر لوی خبره ده دي چې حکومت سکي موږ ادارې سکي پولیس سکي او دا مشکلات چې دي حکومت زموږ ادارې
مشتاق د خبرې حمایت کوي. نوموړي ویل چې د وژل شو خبریالانو اصل شمیر تر وړاندې شو شمیرو زیات دی او دا منی چې موجوده او پخوانی حکومتونه د خبریالانو ژوند ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
totally جنو دا غلط دی او دا کسان چې دا دې زیات شهیدان شوی دي موږ ورته چې دا تاسو کومه ته ټولې کې او دا دې موږ ته صحیح خلکو نشاندہی دي موږ دا غواړو چې دا هر قسمه تحقق د څوک ملکن سره زموږ تعلق په خاص تلور کسانو پاتې وي دا غي تلور وانه کسانو پاتې یو نموم نو دا دې اساس د بیماری دا چې حکومتونو اغي ست تحفظ نه دی واکړی شوی.
خو په پاکستان کې تیر حکومتونو د وزیر اعظم شاه بازی شریف په مشرۍ اوسنی ائتلافي حکومت هم ویلي چې د خبريالانو حفاظت په یقیني کوي او رسنیو ته د خپلواک اسانتیاوی برابروی. د پیپلز ګون سینیټر بهرمن تنګی مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي خبريالان په اسانو خوندې شرایطو کې کار وکړي او ګوندې تل د غوی د تحفظ حمایت کړي دي.
چکلا یو خپل خبريال خپل شهري له تحفظ نشي ورکول زما په خیال باندې دا د اغه سټیټ ناکامیم دا د اغه حکومت هم ناکامی دا مونږ په دې یقین لرو چې د حکومت مورلي پولیټیکلی او پروفیشنلی ذمہ داری جوړيږي چې اغه د خپل قوم او د عوام او د تحفظ سره سره د خبريال د تحفظ ضمانت جوړ شي او پاکستان پیپلز پارټي په دې یقین لري چې دا زموږ ذمہ داری ده منګه غوې تحفظ ورکو. خو زه به یو خبره کوم چې د خبريال هم څه ذمہ داري جوړيږي چې هغه هم د خپل هدي سره د خپل پیشي سره انصاف وکي او هغه د ملک او د قوم د خدمت لپاره خپل جیب او قلم نیوټرل استعمال کړي نه چې د یو پاټه لپاره.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا ریپورټرز ود اوټ بارډرز د 2022 کال په پای کې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی. په ریپورت کې راغلي چې په پاکستان کې خبریالان د وسلوالو لګواخونو او امنیتي ادارو لساره ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبریالان زوړول شوی، تختول شوی او وژل شوی دي. اکثره وخت داسې پیښو پړه پر امنیتي ادارو، استخباراتو او پوز اچول کیږي چې ګواکې د پوز خلاف غږ پورته کوونکي نه پرېږدي. خو د پاکستان پوز دا خبره ردوي چې ګینی امنیتي او یا استخباراتي ادارې پر خبریالانو په حملو کې لاس لري.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان پر کار پیل کړی دی. هغه پرون د خپل دندې سوګند پورته کړل. نوموړي ویلی د پاکستان انتخاباتو کمیشن سره په خط وګړه د راتلونکو ټاکنو لپاره کار کوي. نوموړی تر هغه وروسته وزیر اعلی شو چې 13 تاریخ انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کړه. د اسمبلی د ماتولو مقصد پر وفاقي حکومت د عمومي ټاکنو د زر کولو لپاره فشار راوړل بدل شوی دی. خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت وایي پاکستان کې به ټاکنې پر خپل وخت یعنې د دې کال په اکتوبر کې کیږي. غلام غوث له پیښوره رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نگران اعلی وزیر په توګه خپل کار پیل کړو. هغه په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت د کنټرول ساتلو هڅه به کوي او د شفافو یا رڼو ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن سره انتظامی مرستو ته چمتو دي. په دغه اړه تیر مسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې اعظم خان د خالی د ورځې نه د نگران وزیر اعلی په توګه خپل دنده سنبال کړې ده. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې آزادي او رڼې ټاکنې به لومړی ترجیح وي او دې لپاره به د الیکشن کمیشن سره هر رقم انتظامی مرسته کوي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت مسله هم شته، خو د امنیت د قابو ساتلو لپاره به هم هڅه کوي. د دې ترڅنګ نگران اعلی وزیر په خپل لومړي بیان کې له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټې او قبایلي ضلعو د پرمختګ د بجټ د ترلاسه کولو لپاره د خپل کردار لوبولو ژمنه هم کړې ده. یاد دی وی چې د پښتونخوا د اسمبلی د تحلیل کېدل وروسته د تیری جمعه په ورځ پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی په سلام مشوره د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعظم خان د خیبر پښتونخوا صوبې نگران وزیر اعلی وټاکلو.
نغلام غوس رپورٹ ہو په خیبر پښتونخوا کې تاریخ انصاف لخوا د اسمبلی تر ماتول وروسته دوی د حکمرانۍ په اړه د چارو پوهان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي په صوبه کې تاریخ انصاف د خپل حکومت په دوره کې ځینې ښه کارونه کړي دي. په دغو کارونو کې د صحت کارډ، د چټک بس پروژه او ځینې نور یادیږي، خو ځینې نور پوهان بیا وایي چې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره واضح پلان نه درلود. د درغلیو په مخنیوي کې هم دوی وایي چې پاتې راغلی دی او پروستاو کې د استادانو د مقررۍ تر څنګ یې ځینې نورې پروژې د سیاسي ګټو لپاره کارولی دي. نور معلومات د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا صوبه کې تیر حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف ګڼو چې په مجموعي توګه څه د باندې نهه کاله حکومت پاتې شوی. تیر حکومت خپله آئینی موده پوره کړې وه او دویم وار حکومت څو میاشتې او څلور کاله پس د اسمبلی د ماتېدو په نتیجه کې ختم شو. شاهد حمید د پیښور خبر یاد لري او څو شپږویشت کاله د اسمبلی نه رپورټونه تیار کړي. د حکومتونو په چارو پوهه دی او په ترقیاتي منصوبو هم ژور نظر لري. مشال رډیو ته وایي هر څوک ډیره تاواني وه، خو د بی آر ټي منصوبه هم دې حکومت کې پوره شوې، سوات ایکسپرس وے هم دې حکومت کې پوره شوې، او ځینې نورې داسې منصوبې چې د تحریک انصاف په دویم وار صوبای حکومت کې شروع شوې هم شته.
هغه هیلث کارت دې کې خو ځوړې نشته. سره اډوکیشن کارت هم جاری شوی، تاسو ته بیا دي کسان کارت هم جاری شوی دې کې. راشن کارت چې کوم دی یو هغه کړیو، او دا هغه چې کې پیسې راغلو نو هغه پوجا عمل درآمد پیونه شو، او بیا سوات موټر وے فیس 2 شو، یا دی خان پشاور دی خان موټر وے شو، یا دیر ایکسپریس وے شو. آغا هم د محمود خان په دور کې منظورې او شو خو پریکټیکلی پاره کار اون شو، نه په وجا بار کې نیمګړې ونه کریډیټ دیو تر راځي.
تیر وختونو کې ځینې اپوزیشن ګوندونو او قام پرست سیاستدانانو په دغه حکومت ته کو نه کړی چې ګنې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران دوی وسلوالو باندې نظر ونه ساته، او ځکه هم په خیبر پختونخوا کې د ترهګری پیخ یو وار بیا شروع شوی. همدغه شان رپورٹ څو هفتې وړاندې د وفاقي حکومت د ترهګری د مخنیوي ادارې نیکټا هم وزیر اعظم شهباز شریف ته وړاندې کړو، خو خبریال او تجزیه کار غلام دستګیر وای چې دا خبره ټیک ده. دستګیر زیاتوي تحریک انصاف ګوند خو د اولی ورځ نه د وسلوالو سره د خبرو او تر دې چې پیښور کې ورته د دفتر جوړولو خبره هم کړې وه، نو داسې نو په کار
صوبای حکومت چې دی او په مرکز کې د پی ټی آی حکومت دی هغه شانته په دی باندې نظر اون ساتلو چې کوم پکارو. خو هر کله چې مذاکرات کیږي نو پاغه کې وسلوالو ته فائدہ ملاویږي. مثال په تور په ځتا واستو وه ما چې په کال 2008 کې او 2009 کې چې کوم وخت کې د ٹی ٹی پی سره ای این پی حکومت مذاکرات کول د سوات طالبانو سره، د مذاکراتو نه پیله هغه په د مټي او د ګټ پیو چار او په دې غرونو کې وو. چې څو وخت مذاکرات شروع شون هغه سوات تر کو شول، منګورې او سیدو شریف او دل تر کو شول. خو به تر صورت حال دا وی چې مذاکرات په خپل ځای باندې کیږي، خو د دې په کارویانو باندې د دې په نقل او حمل باندې یو مکمل نظر به هغه پکار دي.
او شاهد حمید زیات کړه د صوبای حکومت په اخیری ورځ چې دوی کوم استادانو ته په نوکری کې ترقیانې ورکړي، نو دا به پر راتلونکي کې ډېره مسله جوړوي. ناغه څنګه
30,000 استادانو ته پروموشن ورکړو چې هغه نیکست ګورنمنت لپاره یو برډن دی، ځکه چې خالي اپروول ورکړو ورپسې چې کوم فارمیلیټیز دا اوس کې ټیکرز کئی یا نیکسٹ گورنمنٹ کی دا ہو دا پارے برڈن جو نہ کئی نو ہما ہوتا یو مسئلہ پولیٹیکلی او یا دا خشان دا وومن کمیشن جی کم دے دا اخر ڈسٹرکٹ چیپٹرز جوڑولو اپروول ور کرونا اغم پاخیری کیبنٹ اجلاس کینو ڈیفینیٹلی دا منتدا سرکاری جی خالی پولیٹیکل مائلج دا پارا یا فائدہ دا پارا دا کار کرے دی
شاید امید دا ہم ول چی دا اسمبلی پا تاریخ کی پا اول وار دا اسمبلی دا اپوزیشن ڈل غړو دا حکومت زد دا زینو غوښتنو دا پار دا اسمبلی نه بهر دا سوری پول سر دا احتجاج هم کړو او تر ټولو زیات غوښتنې پکې دا زمشي او زلی دا غړو لخوا وي چې ګنې په دغه سیمو کې باید ترقیاتی کارونه وکړی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه وسې دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریڈیو دا په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکو دی لړن خبرونه له بشیر ګواخ ناورو.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې د پولیسو مشر سهیل خالد وایي چې پرون په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. هغه رسنیو ته په لیږلې بیان کې زیاته کړې چې موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډیوټیو ولاړو پولیسو باندې برید وکړ او دغه مر ژوبلې واړولې. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې ده. د پاکستان ځینو سیاستوالو پرون په کوټه کې په یو کانفرنس کې پر ریاست غږ وکړ چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره دی د بلوچستانو د جبري غبولو لړۍ ودرئ. د جنوري په یوویشتمه په کوټه کې په دې غونډه کې پخواني وزیر اعظم او د اوسني حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسي ویل چې دا د پاکستان لپاره شرم دی چې لا هم خلک په زور غیبیږي. د لادرکه خلکو موندلو لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2020 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې په وړاندې کړو معلوماتو کې ویلي وو چې 2,903 جبري لادرکه کسان ثبت دي چې د 3,943 کسانو کیسونه یې حل کړي دي. د پاکستان حکومت وایي په تیرو څلورو کلونو کې 2 خبر اعلان وژل شوي دي. په دوی کې 15 په پنجاب، 13 په خیبر پختونخوا، 11 په سند او 3 په بلوچستان کې دي. دا معلومات د تیرو جمعې په ورځ د پارلماني چارو وزیر جاوید عباسي د قومي اسمبلۍ یوې کمیټې ته ورکړې دي. د سنت غړي او د جماعت اسلامي یو مشر مشتاق احمد خان د جنوري په 18 مشال رډي ته وویل چې پر حکومت د خبرلان د خوندي ساتلو غږ کړی دی. د اوکراین پوز د جنوري په 18 د هیواد په ختیځ کې په داسې حال کې د سختو جګړو رپورټ ورکړی چې پر روسي ځواکونو د یو کلی د نیولو ادعا شوې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په غرب غږ کړی چې دوی ته د جرمني ټینکونه ورکړي.
مشال ریډیو لړن خبرونه. په افغانستان کې پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې طالبانو د حکومت وزارت وایي په افغانستان کې په تیرو 11 ورځو کې د سړې هوا سیلابونو او اور لګیدنې په پیښو کې 104 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د انساني تلفاتو تر څنګ په 45 ولایتونو کې شاوخوا 10,000 څاروي هم مړه شوي دي. د سړې هوا له امله بیا د ځینو قربانیانو کورنۍ د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل زمونږ خبريال په دې رپورت کې
چې سربیاینی کې اولادک بمر دغه کومک کنه بمر چې بدل نه
د غور ولایت وسیدونکو عبد الظاهر وای وکلن زوی وړمشپه د سړی حواله عمل امر شوی. نو موري ازادي رډيو ته ویل درې نور اولادونه سخت ناروغ او روغتون کې دي.
څلور ماشومان مې د سړې هوا له امله ناروغه شو چې یوې مړ شو او درې نورې اوس په روغتون کې بستر دي. په دا تېرو څلورو شپو کې چې ماشومان مې ناروغان شوي راغلم روغتون ته، زما خبرو ته چا پام ونه کړ. کله مې چې زوی مړ شو نو اوس هغه مرستې څه کړم، خو بیا هم له دولته غواړم چې راسره مرسته وکړي تر څو پاتې اولادونه مې روغ پاتې شي.
د عبدالظاهر په څیر ښایي په سلګونو نور کسان هم له ورته حالت سره مخ وي. له هغه وروسته چې په افغانستان کې د سړې هوا څپه پیل شوه، ګڼ شمیر بې وسله کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت وزارت وایي چې یوازې دغه څپې او یو شمیر نور عواملو د افغانستان په 45 ولایتونو کې له سلو زیات کسان مړه کړي دي. د دې وزارت بیان شفیع الله رحیمی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل.
ولایتونو پیک سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې له بعده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزني، اروزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات ولایتونو کې 104 کسان شهیدان، 50 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي.
د یاد وزارت د معلوماتو لمخې په تیر یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې د وزارت ملاتړو مرستندوی او موسسو په مرسته رسیدلی او ویشل شوې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونی کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوې دي. اوچا د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او لیکلي وه: په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري، د څارویو شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت له لورې د ښځینه او کارمندانو د کار بندیز په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر سخت اغیزمن کړی او همدا اوس میلیونونه وګړي له سخت بشري بحران سره مخ دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د 13 کلونو جګړو له کبله زیانمنې 8 ودانې له تر رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي په دې کې 4 ودانې د ښوونځي او همدارنګه د محکمې، ښاروالۍ، ولسوالۍ مقام او امنیه قومندانې په ګډون 4 ودانې د حکومتي ادارو وي. له جګړو د زیانمنو ودانیو بیا رغونې ته زده کوونکي، ښوونکي، حکومتي مامورین خوښتي وایي اوس ورته د کار او زده کړې مناسب چاپیریال برابر شوی دی. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
محمد آغا د لوګر له ولسوالۍ ده چې د وروستیو 20 کلونو جګړو له کبله پکې ټولګټو تاسیساتو، حکومتي ادارو او د ښوونځیو ودانۍ ته درانه زیانونه اوښتي دي. له دې جملې 8 ودانۍ له حکومتي بودیجې څخه په اساسي ډول ورغول شوې او اوس مهال زده کوونکو ته یو ښه ښوونیز چاپیریال، همدارنګه مامورینو او حکومتي کارکوونکو ته د کار او خدمت مساعد ځایونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د لوګر د محمد آغې ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله مشال راډیو ته وویل:
محمد آغی ولسوالی کې مکتبونه همدا رقم لیسی سیغه ویجاړ سوی وی باز جنگونو له امله دغه باسازی کارونه هم بیا وکړل سره. د ولسوالی تعمیر تیر جنگونو له امله تخریب سوی و، د شاروالی تعمیر تخریب سوی و، قومندانی تعمیر، د محکمې مونږه د باسازی کارونه پدې کې وکړل.
په همدې حال کې د دې ولسوالی حکومتي کارکونکو وایي چې د دې دفترونو له بیا رغونې وروسته کارونه آسان شوي او یو شمېر ادارې چې مخکې فعالیت نه لاره اوس فعال شوي دي. د لوګر د محمد آغې ولسوالۍ د تذکرې مدیر سیدا جان احمدزی او د خاروالۍ کارکوونکي نور رحمان متقی وویل د ودانیو په اساسي رغولو سره خلکو ته په خدمتونو کې خوالی راغلی دی.
لله الحمد اوس تعمیر هم ښه منظم جوړ ده او کارونه هم د اداراتو په ښه توګه اجرا کیږي او موږ الحمدلله راضي او خوښ یو چې خپلو کارو ته راځو او په ښه توګه مو خپل کارونه جریان لري.
نو د شاروالی پرسونل ډیر بد وضعیت سره قرار درلود، خصوصا په هغه موسم کې چې هغه باران یا واوره د زمي د پسرلي په موسم کې ډیر وضعیت خراب و، ځکه په هره اداره کې له ډیر مشکلاتو سره زموږ مامورین مخامخ وو.
بلخوا د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له چارواکو غواړي چې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو او د کانونو د فني استخراج له لارې ځوانانو او خلکو ته دایمي او موقتي کاري فرصتونه برابر کړي. د لوګر د محمد آغې ولسوالۍ یو سپین ګیری اصل خان احمد زیوایی کچیر په هیواد کې کاري زمینې ډېرې شي، بهر ته د ځوان کهول د مهاجرتونو څپه ورکیږي.
دولت نه موږ دا خواهش ده چې نور هم توجه وکړي، خلکو چې کوم بیکاره دي هغو لپاره کار زمینه د مس عینک پروژه چې نور هم زیربنا پروژې وي چې بیرته ډېره غټه توجه باید وکړي، ځکه د موږ ځوانان چې اکثر د بیکارۍ له وجې نه خارج ته ځي، دا که چیرې کار وطن کې دوی بیچ کلم زړه نه کوي خارج کې په دومره خطرونو کې ترکیه او دا نور ملکو ته لاړ.
د لوګر ولایت محمد آغې ولسوالۍ چې د پلازمینې کابل سره جوخته پرته ده، د چارواکو په وینا د نورو ولسوالیو په پرتله یې د اوسیدونکو شمیر ډېر دی. د لوګر د محمد آغې ولسوالۍ اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا شکایت کړی چې د دې ولسوالۍ جغرافیوي ارزښت په کتو یې بیا رغونې او پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو د اردن کو د جنوبی وزستان مکین خلک وایل بنیادی اسانتیاو به برخې دي. دوی 13 ورځې یو مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو ویل په مکین کې نه سم انټرنیټ تا او نه هم سم بجلی. دوی له روغتیایي خدمتونو او روغتونونو له نه موجودیت هم شکایت کاوه. په مظاهره کې زده کوونکي هم شامل وو چې غوښتنه کوله حکومت دې ورته زر تر زره تیز انټرنیټ بحاله کړي. د ځایي انتظامی چارواکو مشالډو ته ویلي د خلکو له ستونزو خبر دي او کوښښ کوي چې حل یې کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د اپر سویلی وزیرستان ضلع ماکین سیمې اوسیدونکي د جیمې په ورځ احتجاجي مظاهره کړې ده او په دا احتجاج کښې د ماکین سیمې اوسیدونکي څه غوښتنې کولې. د ماکین بازور تاجرونو اتحادیې مشر ریاض ماسید په دغې براکشې مشال ریډیو ته وویل.
چکیم احتجاج ول یا شٹر ڈاؤن ہڑتال و دغه مطالبات چې بای هسپتال دای د میش بجلی دو د میش انټرنیټ تای ور سره د میش چکیم اداري دی مکمی دی وزیرستان شې چې دغه د فعال شي. میش دا یای چې کا انټرنیټ شې ته مسله مسائل وی هم وای فای د مارکیټ د پورا بهادا ضروری دو ویل چې په ټول وزیرستان شې مارکیټ د ماکین دای ور سره پلاکینا خلک تای دیتا ی دغه پورا د هسپتال په دا ضرورت تای چې روزانه ایمرجنسی مریضونو رو دریم ماکین تا چې اغه میش ډاکټرونی ریفر کول یا رزماک تل یا میرم شاه تل یا ټانګي خان تا چې هسپتال فعال وي تکلیف واده تاګ هنه وي هغه مریض ته تکلیف نه وي.
د احتجاجي مظاهره یو بل مشر امان الله ماسید ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی سیمې ته دا هم مخ ور وړاوي.
جیلې دیا ته ورته لګولې دي په 24 ګنټې شې دوې ګنټې بجیلې دو هغه چې کله خرابې شي په اسمون باندې سوس کړ ولویږي همیش بجیلې درې ورځې هم نه وي سلور هم نه ویلې چې شټاپ په ټانګ باندې دی او دیا ته د جوړولې څوک نه شرای چې معلومات یو کی میش دا یایي چې کچیره حکومت په خپل باندې دا اقدام کړای وای دغه د 10 سہولتې نه جوړ کړی وي نن میج و دغه احتجاج ته مجبور هنه وی میج د ماکین د مارکیټ د یوې ورځ د منکول آمدن دا نقصان دی چې دا نقصان د چا د لوسروسی دا د حکومت د لوسروسی چې د میج زمکړی ای میج په مسله باندې غور نه کو بالکل دغه غپل پروتي وزیرستان بالکل پتیاره شو ستلای دی وزیرستان د دغه رحم وکو وزیرستان د رونی تر وبوسی او په شنه نظر دا وتا وکسی.
د ماکین په احتجاج کې برخه او خاصتین کې د یو طالب علم خبره هم وروي.
د مونوم یوسف تای د 8 کلاس نه تعلق لري پښکر کوټ سکول شه سبا کیای اول خو د میش ته نیټ به حال شي چې د میش د 9 د 10 د فرست ایئر سیکنډ ایئر طالب علم خپل لیکچر ډاونلوډ کاوی کاغه نوی به د میش ته مارکیټ ته وای فای روالي او رازماک شتا د وای فای اونه شتا د میش ته ماکین ته وای فای به حال کو ویس میش د نیټ چې باندې صدا کنه یو طالب علم لیکچر ډاونلوډ کاوی 10-15 کیلومتر صدا د لره رازماک تدریمی او کم سه کم د یو طرف 100-200 کریادو د بل طرف داشي یو لیکچر ډاونلوډ کاوی سبدا 3-400 روپے خرڅار دي او کاشیر نیټ به حال سشي نو دا پسو ایم بی بن ډاونلوډ شله. هاذا دا نیټ تمشتا به حال کو چې میش خپل فائدہ زنه اوخلی.
مشال ریڈیو چې د ماکین احتجاجي مظاهره غوښتنه د اپر سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل
دا کوم خبرې چې وړاندې کړې دي عوامو، نو یو خو چونکې بجلی د رزمک ګریډ نه ده، نو هغه به د نارت وزیرستان اډمنسټریشن سره مونږ خبره روانه کړې ده چې مونږ ته د بجلی په دغه کې څه ناڅه ریلیف ملاو شو. دا لوډ شیډنګ چې دی دا کم شي. دویمه خبره شوه د هسپتال، نو انشاءالله هغې باندې هم کوشش کوو چې زر تر زره دا فنکشنل کړی شي. زما د ایم هم دا دی چې هسپتال او سکول دا په کار چارې کې فنکشنل نه ته تکلیف نه. درېمه خبره د انټرنیټ فون، ان شاء الله مونږ به ریلیونټ لیول باندې دا خبره ټیک اپ کړو. زمي دفتران خو دا چې ان شاء الله جو سکول سټیک هم جوړ شو ورو ورو به ټول دغه کیږي، خو چې کوم اگزیستینګ سیټ اپ دی او په هغه کې کفرس کا دفتر کې سوک نه، نو هغه به ان شاء الله کوشش کوم چې زر تر زره دا پاکستان کوم.
د ماکینه احتجاجي مظاهره مشرونه دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنه زر و نه منلې، بیا به دوی پټانګ ضلع کې د اپر سویلي وزیرستان ضلع ډیپټي کمشنر دفتر مخیتا پہ احتجاجی درناکشے پلاتی و حلو بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ماکین، اپر سویلی وزیرستان.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نڑی دا تازہ پیخو او روانو چارو خبری.
پاکستان او روسیه د انرژي په میدان کې د همکارۍ لپاره په ور جامع پلان موافقه کړې او ویل دي چې دا پلان به روان کال د مارچ په میاشت کې عمل کیږي. د چارواکو په وینا روسیه او پاکستان ته پارزانه بیا تیل او ګیس ورکوي. دا موافقه د جنورۍ پر شلمه په اسلام آباد کې د روسیه د انرژي د وزیر په مشرۍ د ولور رتبه پلاوی او پاکستان او چارواکو ترمنځ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له اقتصادي ستونزو او له غربي هیوادونو نړیوالو مالیتي ادارونو د مالی پانګو ترلاسه کولو په څیر له چیلنجونو سره مخامخ دی. تفصیل د شاهین بنیری په راپورټ کې.
دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او روس د بین الحکومتي کمیشن په اتم غونډه کې شوې چې د اقتصادي چارو وفاقي وزیر سردار آیا صادق او د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګینو په ګډه مشري کوله. د رویټرز خبري ایجنس د راپور تر مخه شولګینو پخلی وکړ چې دواړو هیوادونو د مارچ په وروستیو کې پاکستان ته د خامو تیلو د صادراتو د مهالویش په توګه موافقه کړې ده. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان د اټک ریفائنری مشر محمد عادل خټک وویل چې د نورې نړۍ پرتلا د روسیې تیل ارزان دی، خو پاکستان ته پر وړلو به پرې ډیر لګښت راځي. نوموړي د روسی پلاوی پاکستان ته د سفر په اړه نور وویل.
نن سبا کې بلکې د رشیا د پوره ټیم راغله ده، اسلطنو نوی ډیلیګیشن راغله ده، او صرف په دې کروډ او د پټرولیم پروډکټس امپورټس نه بلکې نورو خبرو باندې هم خبرې اترې روانې دي. مثلا پاکستان یو پایپ لاین لګول غواړي د ګیس لپاره د کراچۍ نه والے د ساؤتھ نه نارتھ طرف ته تقریبا 3 بلین ډالر پروجیکټ دی. هغه ایک عمر شي ډیر زیات انټرسټډ دي، لیک دغه کوم څه مسائل پکشتا. د پاکستان چې کوم ضرورت دی یا ډیمانډ دی، نو هغه تقریبا 3.5 لک بیرل دی د روزانه. دې مطلب دا شو چې د پاکستان خپل پروډکشن صرف 15% ده او باقی کروډ آئل د بهر نه امپورټ کیږي.
د عادل خټک په وینا دا مهال د پاکستان د تیلو ورځنی پیداوار 10,000 بیرل دی چې په دې کې 10% خیبر پختونخوا او باقی سند او پنجاب پیدا کوي. دغه شان پاکستان هر ورځ 6 بلین کیوبیک فیټ ګیس ته اړتیا لري او خپل پیداوار 4 بلین کیوبیک فیټ دی. د پاکستان او روسیې د اړیکو پاړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې پاکستان د مغرب او روسیې سره د اړیکو په توازن ساتلو کې د یو شمیر ننګونو سره مخ کېدی شي.
ظاهره خبره ده چې مونږ ته دوه قسمه راځي، یو کروڑ آئل دی چې هغه د پار ریفائنری بل لګېدلې ده، بل داسې چې بالکل صفا تیل هغه د مشرق وسطا نه راځي. نو هغه دواړه خبرې په دې کې نه شي کېدل. نو زه خلک دا وایي چې یاره پاکستان به د دې لپاره چې کم دی انحصار لري په انډیا باندې چې دا تیل به انډیا ته راځي، د هغې ریفائنریز کې صفا کېږي او بیا پاکستان ته راځي. نو دا یو بله غټه مسله شوه پاکستان چې بیا د انډیا سره تعلقات کوي او د انډیا سره تعلقات کولو چې دی، نو ظاهره خبره چې نن سبا پاکستان چې کمندرونی سیاست ته دونه زیات خراب دي چې هغه دغه سیزن نشي افورد کولای.
د پاکستان او روسی چارواکو ترمنز د خبرونو وروستو په یو غټه اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو خواو د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین پروژې د عملی کولو او سوداګریزو نوښتونو په لارو چارو هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له مغربي هیوادونو او مالی ادارو نه د اړینو مالی پانګو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. په دغه اړه د انرژي د چارو یو پوه ډاکټر نوید احمد وایي چې د روسیې تیل ارزان دي او پاکستان غواړي چې له دې فرصته ګټه پورته کړي.
د روس چې د تیلو بنیادي اغوستونکي چې هغه یورپو اوس په روس باندې بلاشي سانکشن ولګېدل، اکنامیک سانکشنز پہ ولګېدل د یوکرین د مسالې د وجنه یورپ کې زیات ملکونه چې دي دا غینه تیل ناخلي. روس ته هو اغوستونکي پکار دي، د روس تیل چې دی اوس د دنیا د نور ملکونو په مقابله کې په ارزان قیمت باندې اویلیبل دي. مین امپورټرز چې دی د روس د تیل هغه انډیا او چاینا ده، مخکې به یورپ او مین امپورټر. نو پاکستان هم غواړي چې د دې دغه نه فائدہ واخلي، د دې پرایس ډیفرنس نو دی ته په ارزان قیمت باندې د روس نه تیل ملاو شي.
د جنوري په 19مه د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د روسیې د انرژي د وزیر په مشرۍ پلاوی د شورو په ورځ په لاهور کې د وزیر اعظم شاباش شریف سره هم لیدنه کړې و. پر دغه محل شولګینوب د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا وزیر اعظم ته ځانګړی پیغام هم ورورساوه.
تان دی هلی
تعلیم لپاره سهولت نشته، د جنکو لپاره سړی په یا دوبه او یا د ریکو جوړې تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه.
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اردوونکو د جنوري پر شلمه د سواد په منګوره کې د ضلع انتظامي او غیر دولتي ټولنې لخوا ځایي مدني فعالانو، مشرانو او بیلابیلو محکمو غړو لپاره یو ورځنی سیمینار کې وویل شول چې قدرتي آفتونه او نامناسب حالات کې ښځې ماشومان د هغوی به څنګه حفاظت کیږي چې و نه ضرورول شي. سیمینار کې یا دغه هراسمنٹ ونه شي. سیمینار کې ویناوالو زیاته کړه چې د زورونه د یو کس یا د ښځې زورونه یو جرم دی او متاثرتن قانوني مرستې ترلاسه کولی شي. زمونږ خبریال نیاز احمد خان دغه غونډې ته ورغلی و، مونږ ته پرې دا رپورټ رالیږلی دی.
د منګورې په میونسپل کمیټه کې د ځای ټولنو، مدني فعالانو او مشرانو لپاره جوړ کړی شوی سیمینار ته پوهنو ویل چې کومو سیمو کې قدرتي آپات یا بدامنی جوړ شي نو هلته زیاتره ښځې او ماشومان زورولی کیږي، د هغوی د مجبورونه پیدا پورته کیږي او ورسره مرسته ورکولو کې پرخوم کیدای شي. سیمینار ته وینا کوونکی د خیبر پختونخوا استازی چې د مدني فعالانو سره رابطه کار دی، ایوب خان رسته مشال ریډیو ته وویل
کدې کې موږ ګورو نو اکثر زنانه چې کم دي نو دوی د کورونو نه بهر روزي نو دوی ته د هراسمنت یا د چیڑ چاڑ چې کم دی پر معاشره کې مسئلے پہ ہی دی شي نو دوی ته چانسز زیات وی. نو په دې حواله سره چې کم زمونږ ډسٹرکټ ایڈمنسٹریشن دی یا سونه ډپارټمنټ دی د دې پروټیکشن لپاره داسې سر ډیسک جوړ کی یا صدا سے زی جوړ کی چې دوی الته خپل کمپلینټ یا سم مسئلے وی هغه وی ته ویل شي ماته دې نه مسئلے را روانه ما صدا سے کی دی شي سم مسئلے را سره کی دی شي نو چې هغه په وخت باندې هغه د غوښتي تدبیر وشي. او په دې کې زمونږ خواجه سرا اپرا چې کم دی په دې کې هم باغې کې شامل دي چې په دې ته دا ایشو پیخیدی شي.
هراسمنت یا زورول څه شی دی او دغې نه بچ کېدو لپاره متاثره تن څه قسمه قانوني مرستې اغستی شي؟ په دا اړه سیمینار کې شرکت کوونکی مدني پال سمرین حکیم وکیله وایي،
هراسمنت هغه حرکت د نارینه چې هغه په زنانه باندې بد ولګي، هغه شپېلې هم شو، سترګوال شو، اشاره کول شو، هر قسم اشاره چې بس هغه په زنانه باندې بد ولګي دا هراسمنت دی. دا هراسمنت چې دی نو دا خو یو په سرکاري جگونو کې، غیر سرکاري دفاترو کې، سرکاري دفاترو کې، پدې کې هم کېدای شي. نو د دې باقاعده په پی پی سی کې پروویژن دی، تاثیرات پاکستان دغې د لاندې په دو باندې ایف آی آر کېدای شي.
هغه به څنګه بیا قانون هغه مرسته اخیستی شي؟
د دې طریقې کار دا دی چې دغه زنانه به تاڼې ته ځي، په هغې کې به خپل رپورټ درج کوي او بیا به د تاثیرات پاکستان د لاندې د هغه چې کوم سی آر پی سی د لاندې کوم پروسیجر ځي هغه به عدالت.
سیمینار کې شریکه مدني فعاله د سوات کوزي بانډې ګلی رانا وایي چې د پوهانو خبرو اورېدو سره په دې پوه شو چې د خپلې کورمې یا خواوشا متاثر خلکو ته به په داسې حالاتو کې څه قسمه مرستې ورکوي.
د خپلو بچو یا بیا چار چاپیره د ګاونډیانو د ماحول د کمیونټي کې چې څه هم دي، لکه یو ماشوم دی هغه باندې یو خبره د چا بده ولګېده، دا هغې به موږ څنګه دغه کوو، هغه خبره به موږ څنګه حل کوو چې ماشوم موږ ته راورسوله او موږ به هغه د هغې په هکله څه کردار ادا کوو. داسې زموږ د پوره معاشرې داسې یو خبره ده چې یو زنانه ده هغه خپل ریسپانس نه شي ورکولی، یو پولیس لا، یو ډپارټمنټ لا، یا داسې بل چا لا، هغې باندې له پاسه نه دباو دی. نه به موږ څنګه ګایډ کوو چې خیر دی، دا څه مسله نه ده، خیر دی، دا هر څه به حل شي، تاسو خپله خبره واضحه ما ته وکړه، زه به یې مخې ته بل چا ته وکړم، ستا مسله به حل کړم.
سیمینار تابع کوونکي مقامي غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ مشر شمشیر علي وایي چې دا غونډه چې پکې په لسګونو خلکو برخه واغسته، مقصد یې پوهه راوستل دي
کې دې خلکو ته آگاهي راشي چې کم تشدد کیږي، یا د سن په بنیاد باندې چې کم تشدد کیږي، یا چې کم ایمرجنسي حالات لکه زمونږ دلته چې سیلاب راغلو هغه شان حالات راشي، او بیا عام ولست سره د سن په بنیاد باندې یا د جنس په بنیاد باندې مختلف قسم تشدد کیږي، نو چې دا غي نه داخله کوير شي، او که کرس فرس کیږي نو هغه ته پته چیرې قدمه سره دا کار کیږي، نو زب کمزې کې د خپل مسله چې دا چاته ریپورت کوم، زب څنګه هلپ اغست مدد اغستل غواړم، هغه کمزې ته بزم، کمزې ته بنظم، د دې لپاره موږ دا سیمینار چې کوم دا نه ارنج کړو.
د سواد بشري حقوقو لپاره کارکونکو ټوله نیوي چې خیبر پختونخوا او بیا سواد کې پر لپسې سیلابونو بدمنۍ او غربت لوجي خزې او ماشومان امداد تر لاسه کول لپاره د کورونسخه بهر وځي، او دغه مقومان دي دوی سره د زیاتی کولو زیات امکان وي. دینه بچ کې دوه لپاره ټولنه کې په هر اوستل پکار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پردون کور ارواپوهان یا د نفسیاتو چارو یا نفسیاتی ماهران وایي د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژیا زیاته کارونه او د ځینو انټرنیټي لوبو کول د ماشومانو پر ذهن، سترګو او جسمانی ودې ترڅنګ دا وی پر روان یا نفسیاتو هم بد اغیز کوي. بلخو د ټکنالوژي ځینې پوهان وایي داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه نشته چې ورسره میندې او پلرونه ماشومان له تشدد، د ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ژغورلی شي. تفصیل د انیسې اجمل په دې رپورت کې.
د ټکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ دغې په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 8مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غېږ کې له غیر اخلاقي، تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
موبایل ډارک ویو ته کنورټ کو، دا یې فائدہ بدای چې پسترګو باندې با خطرناک شوای چې پرګدی موبایل نامم بچي، او سټینګ سلار شل ته پیرنټل کنټرول یو آپشن دی، یا کی دام کی دې چې کم کم موبایل اپ تاسو ماشوم ته پریده، او بیا چې کم اپ پریده فار ایگزامپل یوټیوب دی، یوټیوب کی آپشن دی چې کډز اونلی، ا کډز اونلی تاسو کنورټ کړه ته هغه کنټینټ په یوټیوب راځي چې کم سره د ماشومانو لپاره دی، او دې سره سره نو اپ سوم شته تقریبا ټول اپ شو رنګ کار کوي.
پر سنیو کې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کول پر مهال د کرنٹ لگی دو لوجه خلکو ته زیان رسیدلی دی. ایر وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 20مه په یو رپورٹ کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې نجلۍ د موبایل چارج کولو په وخت ور سره هیډفونز لګولی وو، او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودې دو لوجه مړ شوه. تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنټ له بجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېده او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولي وو چې د کرنټ له بجې لومړی بې هوښه او بیا یې ساور کړه. دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودېدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق ګیګیانې وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه رډن یا دوه نه ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیٹری بلاست شي بیٹری کې دونه پاور چې دا چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم بلاست کې نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ چې دی هغه نه کوي نه سره موږ دام کوو چې دا تیز د چارج پر موږ دا فاست چارجینګ استعمال یو یوني موبایل شي هغه فاست چارجینګ چې دی هغه نه ایکسپټ کوي د وجی هم بیٹری چې کوم دا بلاست کیږي. په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلی په کار چې موږ پاغه چارج کو که فرض په لغه خراب شي بیا په کار چې په عمر واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغیو ډاکټر سنا خان ویل چې باید مېندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له وجې هغې ته په اوده کېدو کې مسله وي.
کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالوي بس لږ داسې 15 شپږ ګنټې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي دا ګیمونو کې یا د آی پیډ او ټیبلیټ او دو سره لبي کې یو هارمون دی ډوپامین هغه ریلیز کیږي او هغه هارمون چې دی هغه د لپاره دی لکه چې کوم یو شي ته ماشوم اډیکټ شي نو ماشوم بالکل هغه سره اډیکټ لکه چې دی نه بغیر ځن ژوندې نشم پاتې کیږي. هغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لګ تکلیف وته چاغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرې نږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاور کې د جنوري په 13مه یو